د مازیګر څلور بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې زه احمد تکل پکې ستاسو کوربه یم. خو لومړی خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د افغان ښځینه کارکوونکو پر تګ راتګ د طالبانو بندیز د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده. د سازمان پرون په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د دوی کاري محیط ته د ښځینه کارکوونکو او قراردادیانو پر لاسرسي محدودیتونه باید پای ته ورسیږي. بیان کې راغلی دی چې طالبانو د سپتمبر په اووم په کابل کې د دوی دفترونو ته د ښځینه کارکوونکو د تګ مخه نیولې ده. په بیان کې راغلی دی چې د طالبانو د حکومت دغه محدودیت په کتبي او یا هم شفاهي ډول په افغانستان کې د دوی ټولو دفترونو ته سپارل شوی دی. یونما وایي چې د دې کار د اجرا کولو لپاره د دوی د کابل، هرات او مزار شریف د دفترونو مخې ته د طالبانو مسؤول کسان ولاړ وي. وړاندې راغلی دی چې دا ډول اقدامات له زلزله ځپلو او همداراز له ایران او پاکستانه ایستل شویو کډوالو سره د دوی بشري مرستې زیانمنوي. که څه هم طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یونما وایي دا بندیز د دوی او د طالبانو د حکومت له پخوانیو هوکړو سره په ټکر کې ده. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسې ویلي د لږ تر لږه 1200 ماشومان هم د افغانستان د ختیځ په وروستۍ مرګونې زلزله کې مړه شوي دي. د مؤسسې په یو بیان کې ویلي چې دا د وژل شویو کسانو له نیمایي زیاته برخه ده. د قربانیانو په ډله کې له 500 ډېر نجونې او 6500 هلکان دي. طالبانو د زلزلې له کبله د مړو ټول شمیر 2215 تنه ښودلی دی. د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه زیاتوي د ویجاړونکې زلزلې له کبله زرګونه کسان بې کوره شوي او لږ تر لږه 200 ماشومان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست په 1 نیټه زورور زلزله وشوه او څو ورځې نور هم ټکانونه روان وو چې پکې لږ تر لږه 2200 کسان مړه او څه باندې 3600 نور ټپیان شول. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د یکشنبې شپې ناوخته وسلوالو بریدګرو لږ تر لږه 5 پاکستاني سرتیري وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي. پولیسو رسنیو ته ویلي چې پیښه د دیر په لال کلا سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره اف سي یا سرحدي ملیشا ځواکونه په سیمه کې د بریدګرو د پلټون عملیات مخته وړل چې له کمین سره مخامخ شول او د مرګ ژوبله ور واوښته. کومې وسلوالې ډلې تر اوسه د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د پاکستان پوځ پرون ناوخته په یو بیان کې ویل چې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال 19 تنه وسلوال وژلې دي. د امریکا د څیړنو فدرال ادارې یا اف بی آی څیړونکو پر سیاسي فعال او د ډونالد ټرمپ پر ملاتړي چاري کیرک د برید کوونکي دوه انځورونه خپره کړي دي. چارواکو پرون وویل ګمان کیږي چې برید کوونکي د یوې مرمۍ له ډزې وروسته د بام له لارې نږدې کلي ته تښتېدلی. پولیسو د مقتول د موندنې او ځای ځایګي د معلومولو لپاره $100,000 انعام اعلان کړی دی. دوی وایي برید کې له یو پیاوړي ټوپک څخه استفاده شوې چې وروسته په سیمه کې موندل شوی دی. د کرک وژنې د امریکا د دواړو ګوندونو له غندنې سره مخامخ شوی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه د وژنې له کبله ماتم اعلان کړی دی. چارلي کرک د چهارشنبې په ورځ د یوتا ویلي په پوهنتون کې د وینا پر مهال په مرمۍ وویشتل شو او د کرکټ د آسیا کپ په پیل شویو سیالیو کې نن د پاکستان او عمان لوبډلې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو په دوبۍ کې ترسره کیږي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
سلام. د آزادی په چپو کې پروګرام ته راغلاست. د سپتمبر د 11 پیښه که څه هم ورو ورو مخصوصا د ځوان نسل په ذهنونو کې د تت کېدو په حال کې ده، خو د دې ځانګړې ورځې اغیزو ته په پام سره ښایي دا خبره مبالغه نه وي چې د سپتمبر 11 نړۍ بدله کړې ده. نن یو ځل بیا هغه ورځ را رسیدلې او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د دې ورځې د اهمیت په اړه بحثونه کیږي. نو ځکه د ازادۍ په سپو کې په نننۍ خپرونه کې مو هم همدا موضوع له کارپوهانو سره د بحث لپاره غوره کړې ده. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه متحد ایالات د څو تروریستي حملو په وسیله په نښه شو. په دې حملو القاعده شبکه مسؤوله وبلل شوه او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جورج دبلیو بوش ژمنه وکړه چې د دې ډلې له مشر اسامه بن لادن سره به چې هغه مهال په افغانستان کې دیرو حساب کتاب وکړي. په دې پسې متحدو ایالاتونو افغانستان ته پوځي ځواکونه واستول. بیا یې د طالبانو لومړۍ واکمني د پوځي عملیاتو په پایله کې وپرځوله او په افغانستان کې خپل ملګری نظام حاکم کړ. د نظام 40 کاله دوام وکړ او ورپسې طالبان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان واکمن شول. افغانستان په دې ترڅ کې خورا ډیر بدل شو. دا چې څومره بدل شوی په دې اړه به د خبرونې په دوام کې د کارپوهانو نظر واخلو، خو اوس راځي د سپتمبر د 11 په اړه د احمد شیبر تفصیلي راپور ته غوږ شئ.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره مناسب چاپیریال برابر کړی دی او د هڅې روانې دي. دې ډلې په خپل وبښت مخه راپور کې چې د جولای په 10 د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور کړ، دغه شان له القاعده څخه د راټوکېدلې څانګې داعش اسلامي دولت نومي وسله واله ډلې او د دې ترهګر تنظیم د خراسان څانګې فعالیتونو ته اندېښنه ښودلې ده. د القاعده شبکې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې برید چې په نیویارک، پنسلوانیا او واشنگتن کې شاوخوا 3000 کسان ووشل، د دې سبب شو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نسکور شي. طالبانو هغه مهال د واشنگتن د غوښتنه ردوله چې د القاعده مشر اسامه بن لادن ور وسپاري یا یې له افغانستانه وباسي، همغه و چې امریکایي ځواکونو د دوی پر حکومت برید وکړ. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې له نږدې 10 کاله جګړې وروسته د 2011 کال د می په 2 د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد کې د ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووشه. دا خبر لومړی د امریکا د هغه وخت ولسمشر باراک اوباما ورکړ.
I can report to the American people and to the world.
زه د امریکا خلکو او نړۍ ته خبر ورکوم چې متحد ایالاتونو داسې عملیات ترسره کړي چې د القاعده شبکې مشر او ترهګر اسامه بن لادن یې ووژه، چې د زرګونو بیګونه نارینه وو، ښځو او ماشومانو د وژنې مسؤول وو.
د سعودي عربستان د تابعه اسامه بن لادن تر وژلو وروسته د القاعده مشي مصري ایمن الزواهری ته وسپارل شوه. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپل حضور په کلونو کې ونتوانېدل چې د الزواهری ځای پیدا کړي. کله چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 کابل ونیو، د الزواهری په اړه رسنیو معلومات نه لرل. ما د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد څخه د همغه کال د سپتمبر په میاشت کې پوښتنه وکړه چې الزواهری چیرته دی. دوی وویل تقریبا لس کاله مخته له د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ورسره کتلي دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د هغو سره کتل نه دي سوي او په دې بیا نوې خبر سوي چې په کوم ځای کې اوسي.
تاسو په یو مرکه کې ویلي وو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللي دي.
او دا خو موږ اټکل دا چې بعد له 2001 نه دلته جنگ شو او نړیوال استخبارات هم دلته راغله، بیا د دوی طبعا د ژوند فرصت کم شو په افغانستان کې. هغه هېڅ نشته لکه د نژادي پلوه، ژبني پلوه او د پیرې له اړخه د لباس پېژندل کېده. اول په عربي هېواد تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل هېوادونو ته لاړ.
تر دې څرګندونو 2 وروسته د القاعده دوهم مشر الزواهری په کابل کې د امریکایي ځواکونو د یوې حملې په ترڅ کې ووشل شو او د امریکا د هغه مهال ولسمشر جو بایدن وویل:
زما په لارښوونه متحده ایالاتونو په بریالیتوب سره د افغانستان په کابل کې یو هوایي برید پای ته ورسوه چې د القاعده امیر ایمن الزواهری یې وواژه. دا مهمه نه ده چې څومره وخت ونیو، دا هم مهمه نه ده چې ته چیرته پټیږي. که ته زموږ خلکو ته ګواښ یې، متحده ایالاتونه به تاسو پیدا کړي او له منځه به مو یوسي.
د القاعده د مشرانو تر وژلو وروسته هم په افغانستان کې د دې ډلې د فعالیتونو د ادامې راپورونه خپره شوي دي. ملګرو ملتو بیا پروسه شکل په یو راپور کې ویلي وو چې القاعده په کندهار او تخار ولایتونو کې نوي روزنیز کمپونه جوړ کړي دي او په لغمان، کونړ، ننګرهار، پروان، روزګان، غزنی، زابل، هلمند، نورستان، بادغیس او پنجشیر کې فعال ده. طالبانو دا تورونه رد کړي دي او وایي چې هیڅ وسله واله ډله یې نه د پریشي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب وایي چې په افغانستان کې نږدې 15 جګړو د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت ته زمینه برابره کړې چې ژر یې ریښې نشي وچېدلې.
نو د دغو ډلو په دومره سرعت له منځه تلل لکه اوس چې افغانان تمه لري دا ممکنه نه ده. نو په همدغه اساس باندې هر هغه ترهګر او یا وسلواله ډله چې په افغانستان کې د موجودیت خبره کیږي د هغوی هم فکري او خواخوږي شته، لیکن په داسې کچه باندې چې هغوی د عملا فعالیت ولري او یا د په کومه ساحه باندې کنټرول ولري دا شاید نه تر سترګو کیږي. نو بنا ان د دغو ډلو فکر او د دغو ډلو هغه فکری خطسه د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ګواښ په توګه مطرح کیدای شي او افغانان یې باید جدي وګڼي، لیکن عملاً په ساحه کې د دوی حضور اوس کم تر سترګو کیږي، لیکن په بشپړ ډول باندې منتفی کېدلای هم نشي.
لانګ وال ژورنال خبرونه سش کال د فبروري په 14مه په یو راپور کې ولیکل چې القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې پال کړه او طالبانو له دې ډلې سره خپل اړیکې نه دي پریش. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل په دې باور ده چې القاعده ډله په افغانستان کې د پخوا په څیر غشتلې نه ده، خو فکر پیاوړی شوی دی.
زه فکر کوم چې نور القاعده هغومره په اصلاح جنګي لحاظ فعاله نه دي، بلکې دوی په یو فکری مکتب بدل شوي دي چې نور افراطي ډلې دوی څخه متاثر دي، لکه داعش او همدارنګه دوی نظریات په خپله طالبانو کې او نور افراطي ډلو باندې کاملا معلومیږي. او دوی فکر کوم چې اوس په افغانستان کې دوی پلویان دي، دوی غړي یا دوی ځینې بشام موجود وي چې د خپل فکری مکتب غواړي لمده جغرافیا څخه نور نړۍ ته وغځوي. او فکر کوم چې زیاتره نور په افراطي ډلې باندې دوی له افکار څخه متاثره کیږي او هیڅ امکان نه لري چې په اوسني حالت کې په افغانستان کې موجود دي. حتما موجود دي او له مختلفو ډلو سره به له نږدې کار کوي، ځکه چې اوسنی وضعیت دوی لپاره کافي مساعد ده چې دوی شتون ولري او خپله نظریه د نړۍ په سطح باندې خپره کړي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د جولای د 10 نیټې په راپور کې تر القاعده ډلې داعش نړۍ ته جدي ګواښ بلل شوی دی. داعش چې له القاعده څخه راټوکېدلې څانګه ده په 2004 کال کې په عراق کې ابو مصعب الزرقاوي جوړ کړه. بیا الزرقاوي د 2006 کال د جون په 10 د امریکا د هوایي ځواکونو د بریټ پترس کې ووژل شو او دا ډله د عراق د اسلامي دولت په نوم وپیژندل شوه. وروسته په 2014 کال کې د سوریې د جګړې پر مهال په داعش مشهوره شوه. داعش خراسان څنګه بیا په 2015 کال کې د پاکستاني طالبانو لشکری جنگوی او افغان طالبانو له یو شمیر ناراض غړو څخه جوړ شو. هغه وخت د ډلې په عراق کې د داعش د همغه مهال د مشر ابو بکر البغدادي بیعت وکړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر په اخیره کې د شپې په مخه د امریکایي ځواکونو د بریټ پور مهال په ورسره بم ځان ووشه. اسوسییټډ پرس اژانس په یو راپور کې چې په روسه ښکاله د فبروري په میاشت کې خبر کړی و داعش له القاعده بیل شوې ډله وبلله. افغانستان کې بیا القاعده او طالبان داعش خراسان څنګه ته د دشمن په سترګه ګوري. طالبان دا ډله د خپل واک لپاره جدي ګواښ کړي او د جنو کتونکو په باور د دې دوو ډلو توپیر په ایديالوژي کې دی. داعش خراسان څنګه مدعي ده چې د اسلامي خلافت د ټینګېدو لپاره هڅه کوي او دوی طالبان تورنوي چې د اسلامي اصولو په خلاف د خلافت پر ځای امارت ته لومړی توپ ورکوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په وینا د طالبانو حکومت د داعش خراسان څنګه فعالیتونه څنګه کمزوري کړي دي، خو په خبره کړي راپور کې راغلي دي چې له 2014 کال راورسته داعش خراسان څنګه د شاوخوا 2000 جنگیالیو په لرلو په افغانستان کې دننه او بهر د روسي د قفقاز په ګډون په منځنۍ اسیا کې د نورو ترهګرو له ناراضي ډلو د جنگیالیو جذبولو ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې د پاکستان پولي ته نږدې سیمو کې د داعش خراسان څنګه ماشومان په دینی مدرسو کې روزي او له 14 کلنو کم عمر ماشومانو ته د انتحار د روزنې پروګرامونه جوړوي. په افغانستان، عراق او ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سش کال د اپریل په میاشت کې په اکسپانه کې لیکلی و چې با خبره کسانو د ته ویلی دي چې دا اندیشنه لري چې ممکن اسلام آباد د افغان کډوالو د ستنولو د بهیر په ترڅ کې د داعش خراسان څنګه غړي افغانستان ته واستوي. د ښاغلی خلیل زاد د دې تور تایید په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وکړ چې روسیا چې دې ډلې ته اندېښمنه ده پاکستان ته ګوته نه نیسي.
د بهرنیو چارو وزیر د روسیې البته د لاورو څخه نیولې تر دفاع وزیر تر د امنیت شورا منشي او همداسې د ټولګټو نظامي پیمان د مشرانو قومندانانو په شمول همیشه دا ټینګار کړی دی چې داعش په افغانستان کې شتون لري او ځینې هیوادونه چې اکثرا لکه مکه چې ولې غربي هیوادو ته اشاره کوي د هغوی له خوا د سوریې څخه د عراق څخه د نورو ځایو څخه رامنتقل کیږي. خو جالبه دا ده چې د روسیې حکومت مثلا پاکستان ته په دې اړه اشاره نه کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان د ترهګرو سازمانونو قرباني دی.
داعش خراسان څنګه د 2023 کال د مارچ په 22 نیټې د مسکو په لویدیځ کې د کاراکاس د کنسرت پر حال بریټ وکړ چې په لسګونو کسانې ووشل او په سلګونو یې ټپیان کړل. ښاغلی جان باز چې د روسیې تحولات له نږدې څاري په دې باور دی چې له دې بریټ سره د روسانو اندېښنې د داعش په برخه کې زیات شوي دي. د دې حملې په ترڅ کې تر 145 ډېر کسان ووشل شول او څه د پاسه 1500 نور ټپیان شول. روسیا وایي چې دا حمله هغو کسانو وکړه چې د ډیورنډ کرښې شاوخوا سیمو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې په کلني راپور کې چې سش کال د مارچ په وروستیو کې خپور شو د داعش خراسان څنګ د ګواښونو د پراخېدو ذکر شوی دی چې فعالیتونه یې له افغانستان مرکزي آسیا ایران او حتی تر روسیې پورې غځېدلي دي او د راپور له مخې د داعش خراسان څانګې آنلاین هڅې داسې دي چې خلک تشویقوي چې پر لویدیځ بریدونه وکړي. د امریکا د ملي استخباراتو ادارې په دې راپور کې القاعده ډله هم جدي ګواښ بلل شوې ده چې لا یې هم د امریکا دننه او بهر د امریکا د ګټو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو له هڅو لاس نه دی اخیستی. د امریکا د استخباراتي راپورونو په استناد په افغانستان کې القاعده نن سبا یو جدي ګواښ نه ګڼل کیږي. د امریکا اندېښنه تر ډېره په افریقا کې القاعده وسلوالو ته ده. په امریکا کې مشه د بحرانونو د څارنې د ډلې د معلوماتو لمخې د می په میاشت کې د جماعت نصرت الاسلامي والمسلمین ډلې د بریدونو په ترڅ کې په مالی، نیجر او بورکینا فاسو کې تر 850 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې مخکې د راپورونو لمخې په اوسط ډول دا تلفات د میاشتې شاوخوا 600 ته رسېدل. نیویارک پوسټ د می په دیرشمه په یوه مقاله کې د امریکایي جګپوړو جنرالانو په وینا ولیکل چې د افریقا په ساحل سیمه کې ترهګرې ډلې شایي بلاخره امریکا ته ګواښونه پیدا کړي. د سمندري ځواکونو جنرال مایکل لانګلی د ساحل سیمه چې مالی، بورکینا فاسو او نیجر پکې شامل دي د ترهګرۍ مرکز بللی دی. د جنرال لانګلی په باور له داعش او القاعدې سره تړلې تروریستي ډلې له 2022 کال راهیسې په افریقا کې څو برابره پیاوړې شوې دي چې د واشنگتن لپاره د ځانګړې اندېښنې وړ دي.
د سپتمبر د 18 د حملو د څرنګوالي او د القاعده شبکې د فعالیتونو په اړه راپور مو اوریده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور بحث کوو. د بحث ګډونوال د چارو شنونکي او د جمهوري نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي شینکی کړوخیل چې تاسو یې په دې راپور کې څرګندونې هم واورېدې او د افغان کارپوهانو د نړیوالې شورا بنسټګر صدیق انصاری دي. که تاسو ګران اوریدونکي هم غواړئ په دې بحث کې ګډون وکړئ نو د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهئ، خپل نظر ووایاست یا له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 400 003 00 001. شمیره تکراروم 00 400 023 00 001. ورځو د خبرونه په پایل کې باس له میرمن کړوخیل سره پیلو. میرمن کړوخیل تاسو مخکې مونږ تاسو سرګندونې د شیبر په راپور کې واوري دي پغه کې تاسو وایي چې القاعده شبکه احتمالا په افغانستان کې نور پخوانی پوځي زور او ځواک نه لري مګر تر ډیره فکری نفوذ لري یا د فکری نفوذ هڅه کوي. که زه سم پوښ وایم
وسم همداسې فکر کوئ او د دې فکر لپاره کوم دلایل لري که په مشرح ډول وایي لطفا.
سلام نو درنامه تاسو ته د پروګرام میلما همدارنګه محترم اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
معلم داد سلامت اوسئ. معلم داد طالبانو چې کوم تعودم له بینملي ټولنې سره کړی دی چې ګویا افغانستان خاوره به د دوی په خلاف نه کارول کېږي او همدارنګه امریکا د دوی په راتګ کې خورا مهم رول لوبولی دی. معلم داد دوی مجبور دی چې یوه اندازه همدغه تعوداتو ته ژمن پاتې شي. یو مسله بل دا چې مثلا څنګه چې ما وویل چې نور القاعده زه فکر نه کوم چې د نړۍ په سطحه د القاعده په نوم په موږ مره مثلا غواړي یو عملیات اجرا کړي او بیا دوی دوباره مستقیم یا غیر مستقیم تفکیل شي. نو دوی خپل هغه یو کوم فکر چې دوی ایجاد کړی دی دغه فکر نه متاثر مختلفې ډلې جوړېږي. څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه تر افریقا پورې دا مسله مثلا غځېدلی ده، په آسیا کې دی، په جنوبي آسیا کې دی، په مختلفو ځایونو کې، په مرکزي آسیا کې. نو اوس خو دوی همدغه د انټرنټ د لارې نه که دا یو ډېر اسانه هغه داسې څنګه خلق بس تحریک شي، انگیزه پیدا کی، ارتباطات پیدا کی، ترینینگ واخلی، امکانات ترلاسه کی، نور دنیا سره یا نور گروپونه یا حرکتونه سره وصل شي او کوم هدف چې لري هغه ته ځان ورسوي او اجراءات وکړي. نو زه فکر کوم چې د دغه ټولو حرکتونو لپاره اوس القاعده یو ښه بنسټګر جوړ شوی دی، یو اساس یو بنیاد. ځکه چې کوم عملیات تاسو په اخبار کې مو ویلې مثلا هغه وخت کې اجرا کړه، دا صحیح ده چې د تاریخ یوه مهمه پیښه ده، یوه برخه ده، مګر دا په یاد وساتو چې همدغه پیښه چې په نیویارک کې صورت ومومل او په پنټاګان کې دوی هغه خپل قوت او یا هغه مؤثریت د دنیا په سطح باندې معرفي کړو او دنیا ته ور وپېژنده چې همدغه نیابتي ډلې یا دغه ترهګرې ډلې کېدای شي چې دنیا لپاره یو ستر ګواښ شي او د دنیا په هر ځای کې دوی کولای شي چې خپل عملیات اجرا کړي که دوی مثلا وخت او پلان او یا هغو ته ضرورت لري چې څنګه دا هغه وکړي. دوی اصلا دنیا ته معرفي شول. نو دا خپل یو ښه مثال دی نور او د دوی همدغه اوس کولای شي چې ګر چې دوی مثلا اسامه بن لادن یو موده بعد له بینزي الزوایډ یو څه موده مخکې د بن لادن، اما هغه فکر چې دوی جات که هغه پاتې دی او هغه به پیاوړی کیږي، هغه به همداسې څنګه چې ما په خپل تبصره کې وویلې چې دا به همدغه ډلې متاثره کوي، همدغه انګیزه به ورکوي، همدغه خپل تجاربو سره شریکي او دا خپل نوي دستورات به ورکوي چې نور ډلې بیا د دوی په نیابت باندې بیا نور جینه کې وکړی شي هغه دوی اهداف چې دی هغه پلی کړي.
میرمن کروخیل، ستاسو اشاره د امریکا ملاتړ ته د افغانستان د جهاد پر مهال لدی تروریستی ډلو څخه د امریکا ملاتړ ته ده؟ مخکې چې تاسو ویلي چې کله چې القاعده شبکې پر امریکا برید وکړ نو د دې معنا دا ده چې القاعده شبکه په هر ځای کې برید کولی شي. مطلب مو دا دی چې متحدو ایالتونو د افغانستان د جهاد په کلونو کې همدې ډلو سره مرسته کوله؟
یو زما په اند باندې خو اسان خو همدغه یو 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 بدترین آغاز و چې دل پاس د شوروي اتحاد شوروي د وخت په وړاندې بدخنډ جوړ شي او په دې کې مثلا د منطقې لوبغاړي لکه عیسی او نور په دې کې دا کوم رول چې ولوبه و همدغه په نیابتي ډلو باندې سرمایه ګذاري او په هغوی ته همکاري کول تر څو پورې اهداف چې به هر مملکت یا به ملي ټولنه لري د همدغو نیابتي ډلو له لارې نه وکړی شي چې هغه پلي کړي او هغه ته ورسیږي. دا فکر کوم چې آغاز له هغه وخت نه ډېر یو ښه بېلګه ده چې مونږ خو معلوم ده بیا دا رقم ډلې خو بیا وروسته له کنټرول ووځي که چې هغوی خپل اهداف لري، خپله انحراف پیدا کوي له په مختلف بیا هغه خپل هدف څه به دی غواړي چې ورسیږي. نو دا خو دا آغاز خو په خپل اسما په ان باندې هم د غربي نړۍ د په هر مشوره چې د منطقي استخباراتو دوی ته ورکړه له دوی استفاده وکړه. نو دوی خو هغه وخت کې په ډېر اسانۍ باندې کولای شي چې اوسامه له بینه بوځي، بلکې بوینه ته بلکې هم راوستل شوی و د شوروي اتحاد په وړاندې همدغه عربان همدغه افراطي ډلې تنظیمونه دا ونه جنګېدل.
مننه. ورزو بله زمونږ غږ اوري.
منصور صاحب تاسو راسره یاست؟ تیر منو خپل بل میلما خاغلی صدیق منصور تورزو. منصور صاحب لمړی خو ستړی مشه درته وایم، ستاسو له نظره د سپتمبر د یولسمې پیښې نړۍ څومره بدل کړه او مخصوصا افغانستان څومره بدل کړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
زموږ د یو لسم سپتمبر واقعا یادېږي چې هغه ورځ وه چې نه یوازې امریکا بلکې په ټوله نړۍ د ویرې او ډار لمن یا پرده خوره کړه، او نه یوازې په امریکا بلکې په غرب کې هم پراخه ویره خپره شوه. او دا هغه وخت و چې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت په نوم حکومت موجود و او دلته د القاعده خبرې کېدې، مګر هغه چا دا بریدونه وکړه چې هغوی د افغانستان سره هیڅ تړاو نه درلود. هغوی د عربي هیوادونو اتباعو او امریکایي تابعیت یې درلود، او امریکایي پوهنتونونو کې روزل شوي ځوانان وو چې د هوایي چلند یا د پیلوټۍ د پوهنتونونو یا محصلین یا فارغان یا هم عملي کارمندان وو. خو متاسفانه پلی بیا هم راغی افغانستان ته، او بیا یې د افغانستان مظلومه او بیچاره ولس پرې کړه. د 2001 کال د سپتمبر د 11 نه وروسته د امریکې د متحده ایالاتو د وخت ولسمشر جو دبلیو بوش په ډېر سرسام او لیونتاور ډول پرېکړه وکړه چې دی په افغانستان برید کوي. هماغه وخت هم موږ د افغانستان خلکو او د نړۍ ډېرو هیوادونو مشوره ورکړه چې دوی به د انګریزانو او د روسانو هغه عمل نه تکراروي او ځان دفاع د سرنوشت نه اخته کوي. خو متاسفانه چې هغوی بریدونه پیل کړل، او ورپسې میاشت د اکتوبر پر اتمه یې د افغانستان په مختلفو سیمو بریدونه وکړل. چې لومړني بریدونه یې ما یادېږي د اکتوبر اتمه د سهار اذانونو پر وخت د ننګرهار د تور غره د کولم پر یولسي کلي وه، چې زه په خپله هغه کلي ته د برید نه وروسته له دوستانو سره لاړم. هغه وخت موږ مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، فرهنګي فعالیتونه هم درلودل، یو شمېر خیریه موسساتو دوی سره. هغه زخمیان د ننګرهار سیمه ییز روغتون ته را انتقال شوه. زما هغه دوه کلن ګل خان اوس هم یادېږي چې سر یې پټۍ تړلې وه د ننګرهار روغتون کې، او یو کلنه خور یې چې اوس د کمپیوټر او انګریزي معلمه ده په جلال آباد کې، دا اوس هم ورسره رابطه لرم ګل خان سره او د هغه د کورنۍ سره. له بده مرغه د دوی د کلي لسګونو خلک شهیدان او زخمیان شوه، او دغه وړه خورې چې دا کیسه بیا ډېره مطبوعاتو ته راووته،
بله،
چې داسې یوه مور چې هغه شهیده شوې وه او لور یې د شیدو رودلو په وخت کې وه، او دوی د مور د شیدو په ځای د مور وینې ورودلې. د هغې نه وروسته چې موږ په کوړم کې وو، بیا 250 الوتکه راغله. تاسې باور وکړئ چې موږ د شهادت کلمې ولوستې، او دوستانو ته مو ویلي چې ډاکتران راسره وو، د مرستندویه ټولنو ملګري وو، ورته مو ویلي چې کېدای شي بیا بمبارد وکړي، هلته هغه کم یو نیم یا دوه متره بم چې ناچاو دی پروت و یا بېسه چاودنه ورکړي. خو د هغې ځنه لاړه، او د اګام ولسوالۍ په یو بل کلي مورګۍ یې بمبارد وکړو. بیا سبا موږ هلته لاړو، قوم کتل چې د لومړي ځل دپاره هغه بمونه چې د بشریت په تاریخ کې هغه ممنوع ګرځول شوي وو، پراستی بمونه وو، کلکتر بمونه وو، اورشیندونکي بمونه وو، دا یې غورځولي وه. هغه هم ته یو کلي
منصور صاحب،
موږ په هغه وخت کې
منصور صاحب تاسو د دې پیښو تاسو د دې پیښې عیني شاهد پاتې شوي یاست، او دغه له دا روایت نه مو داسې ښکاري چې له پیښې نه سمدستي وروسته کله چې امریکا پر افغانستان حمله وکړه تاسو په هغه کلیو باندو کې وی یا ورغلی وی چې د امریکا حمله وشولې د همدې لپاره مخصوصا ستاسو خبرې زمونږ لپاره مهمې دي او ما تاسو نه پوښتنه وکړه چې دې پیښې افغانستان څومره بدل کړ له هغې ورځې چې تاسو دغه جریانات په خپلو سترګو ولیدل تر نن ورځې پورې په افغانستان کې کوم بدلون کوم لوی او مهم بدلون راغلی؟
نو